په افغانستان کې د مازدیګر انتلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د امنیتي روان وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. آیا د مخکنیو ویناو په نسبت ولسمشر دغه وینا توپیر درلود؟
لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه.
د راپورونو له مخې د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو سقوط په پام آیا د کابل نیول بم طالبانو ته آسانه وي؟
کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې د پاسه 15 میلیونه وګړي ژوند کوي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. دغه راز په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو هم روانو جګړو بد اغیز کړی.
زمنګ په اکثر ولسوالۍ او ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمنګ پروژې متوقف دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په دې اړه خبرې کړې دي. مخکې له دې چې د راپورونو خبرولو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. د کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونو هم سقوط وکړ او د امریکا له څو ایالتونو څخه په کووید 19 دښته کسانو د علاج د بسترونو د کموالي خبرونه را رسیږي. السلام علیکم. پاموکری بشپړ خبرونه تا. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان له نیمایي زیات ولایتونو نیولې او د کابل پر دروازو ولاړ دي، ښاغلی غنی وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو، سیاسي او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې روانې دي.
پراخی مشوری می پا دولت که دنن لسیاسی مشرانو او رهبرانو دولست لبیلابیلو پوریو او نریوالو همکارانو سر پیل کریدی. دا سلام مشوری پا چتکی سر روانی دی چه نتایج به دیر جر لحوادوالو سر شریک شی.
خاغلی غنی د افغان زواکونو د بیا سمون خبر داسې محال ورکړی چې د او نورو چارواکو هوډ څرګند کړی چې د طالبانو پر ضد به مقاومت ته دوام ورکړي. د ملي اسلامي جنبش مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د اسلامي جمعیت ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور هم پرون ژمنه وکړه چې د وینو تر وروستي څاڅکي پورې به د طالبانو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي. راپورونه وایي چې طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد، خرنې او پل علم د سقوط په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړی چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. د راپورونو له مخې نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي او بخې د راپورونو له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. د بلخ د امنیت قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي رادیو ته وویل د حمله د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه د دادیل توختي سیمو او د بلخ له څلورلارې څخه له دریو ارخونو پر مزار شریف ښار پیل شوې. خاغلی عادل زیاته کړ چې په دې جګړه کې د طالبانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې د دې ډلې وسلوالو ته درنه تلفات اوښتې دي. لبل خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پر مزار شریف د دوی حمله ل څلورو خواو روان دي. د بلخ چارواکو دا ادارت کړی دا وایي چې پر نهر شاهي او د دهدادي ولسوالیو د طالبانو حمله په شاتم بولې دي. لاسکونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د پراګ اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ افغانان او چکان خپل هغه شکایت او خپل هغه نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ، او په دې طریقه موږ په چکانو او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم شي.
افغانانو له دې مخکې په ناروې، سویډن، جرمني، اتریش، برتانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهره کړې وې، او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یو په لایبیریا او یو په رومانیا کې ډیر دي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام پاساس د دې کمپنیو شتمنې کنګل کیږي او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویل چې متحده ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او د امریکا په څو یالاتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. خغلی ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چاري اسانه شي. په اورېګن ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پلانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی. روغتونونه د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړی توپ لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونه نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. د ولسمشر د نننیو څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري، او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي چې روان دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوي وشي.
در حالی کې میدانم کاسال وایندیتون نگران است.
په داسې حال کې چې په هیګم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوي وکړم. د یو تاریخي رسالت لمخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوې جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وشل شي، عام تاسیسات را نشي او بې ثباتۍ دوام پیدا نکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو او نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړې چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناست له استازو سره په دې اړه خبرې کړې او یوې اعلامیې هم خپره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې د قطر په قربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشالې دواړو خواو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو هم جګړه روانه ده.
و مرغل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. په دې اړه مو مخکې د ازادي راډیو د ترشن اسمان لاندې خبرونه کې میلمنو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ولسي جرګې د پخوانی غړي شکر بارکزی هم په دې بحث کې ګډون درلود. د اغلی بارکزی لاندې څرګندونې به واورو چې د ولسمشر د غنی د نننۍ وینا په اړه کړې دي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه و چې موږ لږ نور هم باید انتظار وکړو ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه او دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر ته هر تصمیم نیول کیږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
شکریا مبارک زی و د ولسمشر د نننۍ پیغام د نننۍ وینا تر خبرېدو مخکې داسې ګونګوسې خبرې شوې چې خی ولسمشر نن په وینا کې مهمه څرګندونه وکړي. داسې هم ویل کېده چې د افغانستان حکومت چمتو شوی دی چې البته ولسمشر چې واکیوي موقت ادارې ته وسپاري. خو نن ولسمشر اشرف غنی په لنډ ویډیوي پیغام کې وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیرته سره منسجم کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د لمنې د پراختیا مخنیوي وکړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د افغانستان د ولایتونو د مرکزونو د چټک نیونې په ترڅ کې د غرز د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم نیولې دي او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. لومړی به د کونړ د مرکز د اسدآباد د سقوط په اړه چې په څه ډول باندې نن د طالبانو لاسته ولویده له خپل خبري اله واورو. کراته وای چې آیا په اسدآباد کې جګړه وشو او که مخ کې کوم جوړ جړای شوی او چې اسدآباد د طالبانو لاسته ولویږي؟
من نوري صاحب د اسدآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړه نه شوی، هیڅ ډز نه دی شوی، خو د کېدیشي چې څه جوړ جړای شوی وي. د دین وړاندې د اسمار ولسوالۍ تیر شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وی، هغه طالبانو نیولې وی. د حکومت لمړنۍ خط چې وو د جنگ هغه شګل تر اغلې وو، الته دوی زې پزې شوی وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپخین درې بجې د ولایت د مقام نه، قومندانۍ نه، ملي امنیت نه د ولایت رهبری راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته تقریبا درې بجې او اته دېرش دقیقې وسلوال طالبان چې په رینجرو کې سپارو وو، د پولیسو او د اردو په رینجرو کې سپارو، هغه د اسدآباد مرکزي چوک د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دې نه وړاندې یو شمېر خلک چې دغه خلا رامنځته شوی وو، د دې نه په استفادې قومندانې یو ولایت ته نوتی او سچوري وک او جګړه نه شبیالته او په پرام نتوګه باندې خو کله چې طالبان نه وتل او څو ډز یو کړی امکان لري چې دا د خوشاله ډز وي.
په نورو ولایتونو کې مو د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو په اړه بیلابیل راپورونه درلودل، یو شمیر هم لکه چې په هرات کې وسلوال طالبان ته تسلیم شوي وو. د کونل د چارواکو برخلیک څه شو؟ هغوی څه شول؟
هو یو دغه د والی امنیت قومندان او همدارنګ د ملي امنیت رئیس دا ټول د ننګرهار طرف ته تللی دي چې نیول شوي نه دي، نه تسلیم شوي تر اوسه پورې. خو یو شمیر ولسوالۍ چې لا اوس هم هلته افغان ځواکونه پراته دي، ولسوالان دي، امنیت قومندانان د ولسوالیو، دا وی سرنوشت نه دی معلوم او هغه دننه په درو کې دي. مثلا د چپې درې ولسوالۍ هغه لري پراته ولسوالۍ ده، هغه فعال او اوسه پورې. همدارنګه د مانوګي ولسوالۍ، د وټپور ولسوالۍ چې راغوي لار بیرته په مرکز اسد آباد باندې د غوي راوتل بلګ مشکلي تر اوسه پورې غوي لا فعال دي تر خپل ولسوالۍ کې دي. مننه.
د افغانستان نور لوی مهم خارونو سقوط په پام سره کونړ او نورستان خلک خور او ورونه دي. د نورستان وضعیت څه ډول دی؟
تنورستان وضعیت لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، دا غي هم دوه ولسوال څلور ولسوالۍ نیول شوې لدین وران دي. د دوه بمندول مخکې نیول شوې وي، بیا تقریبا دغه میشتې د رواني میشتې په پنځمه نیټه باندې د کامبیش او برګمټال ولسوالۍ ونیول شوې. هغه د کونړ د غازی آباد او ناری ولسوالۍ سره شریکی پرتی دي، غلا په همدغه لار باندې دي. اوس یوازې مرکز واما ولسوالی، وان پیګل ولسوالی چې دا هم د پیج درې پلار پرته ده چې مرکز اسداباد تر اوځي داخله، نو دغه پاتې دی. او په لویدیز نورستان کې یوازې نورګرام ولسوالی پاتې ده چې هغه حکومت سره خو چې بغیر د تیارو او د تشینه دغه چارواکي د نورستان نشي راوتلې، نو لار په بندیږي او مشکلات سره مخامخ کیږي.
من نکور ودان قدر من اوریدونکو و امور دل چې د کونړ مرکز اسداباد هم د طالبانو لاسته ولوید. طالبانو چې تر دې مخکې د افغانستان د یو شمیر مهمو ولایتونو مرکزونه نیولي، د یو بل مهم ولایت پر مرکز مزار شریف هم حمله زیاتې کړې دي. د بلخ چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له سهار وختي رئیس پر مزار شریف لڅول ورو بریدونه کړی دی. د مزار شریف د ورستي وضعیت په اړه به بل خبريال خپل خبريال نو ورو خبرونه تخره غلاس ک راته وای چې اوس هلته په مزار شریف کې وضعیت څه ډول دی؟
په مزار شریف خار باندې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی، په شمازون کې د طالبانو پر ضد د جګړې قومندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف خار یې د طالبانو حمله چې له سار رئیس پیل شوې وه شاوخوا یو بجه په شاوتم بوله، او په دغه جګړه کې چې ترسره شوې د مزار شریف په غربي دروازه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلی نور نن شام برسنو ته وویل چې طالبانو په درې نورو مختلفو سیمو لکه امام بکری، تختپل او همدارنګه په لنګرخانه سیمه کې چې د بلخ ولایت نهر شاهي او دهدادي ولسوالۍ ته مربوط کیږي تحرکات درلودل، او د دوی تحرکات دفع شوي دي. دول چې د افغان امنیتي ځواکونه او ولسي پاسون کوونکو همغږۍ عملیات د طالبانو پر ضد روان دي، او همداراز د بلخ د پولیسو ویاند عادل شادل سوشل وړاندې لازري اړو سره خبرو کې وویل چې په نهر شاهي، دهدادي او بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو پر موازی د ام نه ویش تیارو بمبارد کړی چې پکې طالبانو ته درانه تلفات اوختي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار د طالبانو یو ویان د غلام مجاهد دا وکړه چې لسلوري لوري پر مزار شریف خار باندې ډلیزې حمله کړې، خو د بلخ امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو هیڅ ډول پرمختګ نه دی روزلی.
طالبانو پر مزار شریف حمله داسې مهال کړې چې پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي د بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور په مزار شریف کې په یوه غونډه کې د شمال د وضعیت په تیره بیا د بلخ او د فاریاب د مرکز میمنی د امنیت ټینګلو ټینګېدو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړلې او په د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. دغه راز د دغه مقاومت مشري هم آتا محمد نور ته سپارل شوې ده، یعنی په دې معنی چې اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې د آتا محمد نور په تر مشرۍ لاندې ځواکونه جنګیږي.
نوری صاحب، تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر درلود. ولسمشر په دغه سفر کې یو نظامی کمیسیون په شمال کې جوړ کړ چې طالبانو پر ضد به له بدخشان تر فاریاب پورې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ بیایي. دا کمیسیون په دې کمیسیون کې جمعه خان همدرد جهادي قماندان پخوانی، محمد محقق د وحدت حزب مشر، همدارنګه د جنبش اسلامي ګوند مشر مارشال دوستم او درګه د جمعیت د بلشوې جبهې مشر ښاغلی عطا محمد نور دغه کمیسیون غړیتوب لري. تر دې مخه ویل شوي وو چې د جګړې رهبري به مارشال دوستم ته ورکول کېږي، خو دوی تېره ورځ یوه ګډه ناسته په مزار شریف کې درلوده او په دغه ناسته کې دوی دې توافق ته ورسېدل چې دوستم به په شمال کې له فاریاب تر بدخشان ولسی پاڅون کوونکي همغږي کوي او مزار ته به راغواړي د جګړې د تقویت لپاره او د جګړې په کرخه کې به د ولسی پاسون کوونکو او د ټول افغان امنیتي قوتونو قمانده به د عطا محمد نور په لاس کې وي.
مننه کور ودان عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزی او بیا دولسیزی مخکې هم په شمال کې طالبانو پر ضد خونړی جګړه کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر ورستي څاڅکې پورې به مقاومت دوام ورکوي. د غرازه پر مزار شریف د طالبانو د پراخو بریدونو په اړه د افغانستان کورنیو چارو وزارت میرویس تنگزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته. د خغلی ستانګزی د څرګندونو یو برخه به وورو.
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافی اندازه قوتونه شته زمونږه، او عین وخت کې په بلخ کې مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبې په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاري شوای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرجوب لواړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس تنگزی څرګندونه وی چې د مزار شریف د فاریاب د مرکز میمنی او د غراز د پکتیکا د مرکز شرنې د روسي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. البته د یادونې وړ بولو چې شرنه هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او فاریاب یوازنی، البته د بلخ له مرکز پرته، د افغانستان شمال یوازنی ولایت دی چې مرکز تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاس ته نه دی لوېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د غرازه وړاندې د ازادي رادیو د دوه اونیزې خبرونه د حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه هم هیروي. د حقیقت څه دی په اونیزې خبرونه کې مو په افغانستان کې په رغنیزو چارو د روانو جګړو اغیز څېړلی دی، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان روان امنیتي وضعیت په بیړه د بدلون په حال کې دی. د غرض په دې وروستیو کې داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د واک یوې موقت ادارې ته وسپاري، خو له بلې خوا داسې ویل کیږي چې طالبان ټینګار کوي چې ان کابل د پرته له څه شرطه دوی ته وسپارل شي. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې په کاناډا کې میشت منیر احمد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دې سوال او په پیل کې نوموړی د دې سوال په ځواب کې چې یو وخت حکومت د طالبانو د سولې وړاندیزونه نه منل، اوس طالبان نغړي کوي نو سوله به څنګه وشي؟ او دې ته په پام چې طالبانو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو مرکزونه ډېره په اسانۍ ونیول، آیا کابل به هم د دوی لپاره ډېر اسانه وي چې هغه لاندې کړي؟
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې
طالبانو دریت د سولې او جورجاری په حق له همغه په خونه دریت دی چې مونږ به د بری په اسمان له سپاره کابل ترازو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډیر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي که چیرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي، ولکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او ضمناً په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنګي قطعات نه دي. که چیرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګاه نیولې وي، د قلوردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیت قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم لس 15 شل یا ډېر زیات سل ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي ثابتېدلی. مګر دا باید په پام کې ونیسو که چېرې طالبان دا ولایتو کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنګي قواوې راټولې کړي، په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 30 زره جنګیالي پکار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولې دغه بیرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنل چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولی دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خبرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته خلک ډیر په تنگ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړي له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات نه پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه وه چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي په هیواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغه ته وخت پکار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغه ته خبرګون وخی.
په کاناډا کې مېش د سیاسي چارو کتونکو منیر احمد چې د افغانستان روان امنیتی وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي رادیو دوهونی خبرونې مهیروي د زوانان لپاره تاند څنګ یو حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو د روانو جګړو اغیز څېړلې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. بخښنه غواړم. ښاغلی غنی نن وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو سیاسي اړخونو او نړیوالې ټولنې سره د ده سلا مشورې روانې دي. طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. د یو بل خبر له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړي. سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو ته په دې جګړو کې درانه تلفات اړولې دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراخ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د چک جمهوریت د ولسی جرګې مرستال ټوکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی و پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهي پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. او د امریکا په یو شمیر ایالاتونو کې د روغتیايي چارواکو له قوله ویل شوی دي چې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو لپاره د اخته کسانو د علاج لپاره کافی بسترونه نشته.
او وسم پام وکړی سپورتي خبرونه ده.
د کرکټ لوبي افغان لسکرن لوبډله د لوبو لپاره بنگلاديش ته ځي. دا لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې افغان لوبډله به له کوربه لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د سپتمبر له 15 نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي. د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف له آزادې مبارزې سره تر مخکې وروسته په رسمي توګه د فوټبال لوبه ته مخه کړه. د راپورونو له مخې حبیب تازه د روسي هیواد د فوټبال په دریمه درجه لیګ کې د لویژن دینامو لوبډلې سره د لوبې دوه په موخه تړون کړی او د کرکټ نړیوال شورا پر راتلونکي شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې ګډونوالو هیوادونو ته د سپتمبر میاشتې تر لسمې وخت ورکړی چې خپل لوبډلې اعلان کړي. د راپورونو له مخې نړیوال شورا سپارښتنه کړې چې هر بورډ ورته 15 کسان معرفي کړي چې 15 په لوبغاړي وي او پاتې 8 کسان به کارمندان. د شورا وایي د کورونا وبا مله د لوبغاړو شمیر 15 کړي. خو خبر ورکوي ک کوم هیواد نور لوبغاړي لوبډله کې شامل وي نو مصارف پي باید په خپل غاړوي. د کرکټ نړیواله شورا داسې محل دغه خبر ورکوي چې افغانستان یادو لوبو ته نږدې شل ورځې وړاندې لوبډله اعلان کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15904 اتیا پراختیايي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملند جګړې لامل څومره رغنیزي پروژې چې کلی او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت لمعین خغلی پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خراغ لاس ازادي رادیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلو پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم در صد مخه خو مننه چې دغه وخت کې فرصت راکړل چې د خپل ایوادونو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریکم دقیقا د جګړه په هر څه تاثیر لري پر غنځو چارو بیا ډیر زیات تاثیر لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې د نتیجه ګورو نتیجه هم د دلیدلې ده زموږ په اکثره ولسوالیو ولایتونو کې چې اوس